مخالفان و فعالان و په ګډون غونډه باندې څرخی چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلن سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلن سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. توماس ویست له ښاغلي ایګلن سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه د وحد ملګرو ملتونو دی یوې غونډې انکوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران، پنځه مشکوک ترورستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو علت د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلنوی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي، په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ناوړه جنسي چلن او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلن قضیې څیړلې دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیرش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړۍ والو تر څارنه لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه میلمه همکاران او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغسې کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوي، لکه د بن جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمیږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمیږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیلمن یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیلمن یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیلمن یو چې نورې دغه تورې څیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې څیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاري صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لپاره داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، له مخکې هم ازمویل شوی دي، خو وروسته بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو. دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایې؟ حداقل له افغانستانه بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده. په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انکاري صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
سادات صاحب، بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبره ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي؟ په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتلبي. اوس هم عینې حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي. ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایل ولی دا ولسونه په پښتو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاري صاحب تاسو در شو، ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاري صاحب. بلې انصاري صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي، موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده، وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوری نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بلې، الحمد افغانستان زرخیز هیواد، افغانستان په غرور هغه کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمی، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي، دا غوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا سی د بشریت سره پراخ مینه لري، د بشریت په خدمت کې دی، د العالمین د احکام او اساس د ولقد کرمنا بنی ادم، د انسانیت ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي. ستاسینا نیولی دغه سی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داس شخصیتونه لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانح د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپلې رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو چې د هغه پروفایل نه ګورئ، د هغه بیوګرافي او سوانح او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله یې مالګه زیاتوي، کله یې مرچکې زیاتوي، کله یې دیګ سوی وي، هغه تاسو درېمه او څلورمه ورځ په خپله رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هېڅکله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په صورت مننه پوسلو تاسو په خبره باندې
تاسو خراب کی تاسو ګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې د حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کراکټرونو سمبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه پاتاس په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی مني او 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 یا بیا
زغمي. انصاری صاحب مننه. بیا هم رازو ساده صاحب، دغه څیرې چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت، ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو، مدني فعالانو، د بشر د حقونو او دغه راز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمېر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي، اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څرنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده، قانونوي صاحب، چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلک وو، او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم همدی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیولو د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدی وې، د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کیږي، او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچر رجال سره مواجه یو، او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ ملي انسانانو کې، یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې. یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې رابللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی رابللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تختیدلی او سولیدلی پر دیدی چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکرکی ډک نوم او نشان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوندې کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکوي دوی هیڅکله نشي ظاهرېدی. د اروپا او غرب او ترکیې په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جوماتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلارونه د جوماتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخوانی متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضبات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندي په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وژغوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخت ساس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
مننه ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنه په دې اړه غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک کړل، ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي. او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګون وښودل، دوی هم خبرګون وښودل. څه فکر کوئ چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل او تاسو څو مدمشتي شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماما غونډه ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړل شو، لکن د غونډه وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړل سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ، کانګرس ته ولېږلو پخواني جنګ سالاران ته او دسره او هلته او دلته فیصله، یعنی یو رقابتي لوبه. او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کاندي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کول، تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ځمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او دا اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي
ون
کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، ودې باسې مخامخ د سره کینی ملامت سلامت پکې معلوم.
مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری صاحب یو ورستۍ پوښتنه دغه د دوحې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډېر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کېنږدي چې د ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندویو ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یوه پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنډودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس، د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسائل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.